درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه 19 پروګرام ځوان فکر ته بیل شوې، خو تر هر څه دمخه په مو کلی مهمو خبرونو ته نن د زمري اتويشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان یو سلوش په ګما کلی زده. د وخت پادشا غازی امان الله خان په دې ورځ په 1919 کال کې له برتانوي هند د افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړه. هغه مهال روسیا او ترکیه لومړني هیوادونه وو چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژنده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت دغه ورځ په افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې او د زمري اتويشتمه یې د ویاړ ورځ نومولې ده. طالبانو په تیرو څلورو کلونو کې په دې مناسبت عمومي رخصتي نو اعلان کړې. په تیر جمهوریت کې دا ورځ په ډیر شان او شوکت او جشنونو لمانځل کېده. د طالبانو د حکومت پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي د شدیدو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له کبله په اتو ولایتونو کې څلور کسان مړه او یو تن ټپي شوی دی. د دغې ادارې په ټکو سیلابونو لسګونه کورونه او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړي دي. د دې ادارې د اطلاعاتو مسؤل محمد یوسف احمد وایي دغه سیلابونه په کابل، کاپیسا، پروان، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې راوتي، خو دا یادونه نه ده کړې چې ډېر زیان د کوم ولایت اوسیدونکو ته اوښتی. د میاشتې پیل کې هم په جوزجان، لغمان، کونړ او خوست ولایتونو کې سیلابونو 15 کسان مړه کړي وو. ملګرو ملتونو په افغانستان ناڅاپي سیلاب په افغانستان کې ناڅاپي سیلابونه د اقلیمي بدلون نښه بللې او له نړیوالې ټولنې یې د اړمنو خلکو لپاره د مرستو غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره تر ناستې وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته تلیفون کړی دی، څو له ولادیمیر زلنسکي سره یې د مستقیمې کتنې زمینه برابره کړي. ترامپ وړاندې ویلي په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، فنلند او ناټو له مشرانو سره له غونډې وروسته یې پوتین سره اړیکه نیولې او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره یې د احتمالي کتنې په اړه خبرې کړې دي. د ترامپ په ټکو د پوتین او زلنسکي کتنه د اوکراین د څلور کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډېر ښه اقدام دی. روسیې په 2022 کال کې پر اوکراین بشپړ برید وکړ چې لا هم ادامه لري. او سی وی سی پیلوټ رافایل دومیان دا د داسې یوې الوتکې په مرسته د الوتنې لوړ ریکارډ مات کړ او د سمندر له سطحې 9521 متره لوړ والوته چې د لمر په انرژي چلیږي. د سی بی ایس ټلویزیوني شبکې د راپور له مخې دومیان د تیرې شنبې په ورځ د سویس په جنوب په سیون هوایي ډګر کې د سولر ستراتوس لمریز الوتکې په مرسته دغه تاریخي الوتنه کړې ده. وړاندې راغلی د الوتکې انرژي د هوا له تودوخې اخیستل شوې وه چې په مرسته یې د 15 کلونو ریکارډ مات شو. له دې وړاندې د لمریز برېښنایي الوتکې د الوتنې لوړوالی تر 9225 مترو پورې ثبت شوی وو. دومیان ویلي غواړي لومړنی کس شي چې تر 10000 متره لوړه لمریزه برېښنایي الوتکه اوچاته کړي. دغه ارتفاع د مسافر وړونکو الوتکو د پرواز له ارتفاع سره برابره ده. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو د ځوان فکر په دې برخه کې مو د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانکزي، د افغانستان پوهنی ډیپلوماټ غوث جانباز او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شنکی کړوخیل سره مرکې کړې دي چې په ورسره اورو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ستانک زای صاحب سلامونه، ډیر مننه چې د خپلواکۍ د اعلان د ورځې په مناسبت موږ ته وخت راکړی دی. خپلواکۍ په نړیوالو روابطو کې څومره اهمیت لري او کچېر افغانستان د خپلواکۍ لپاره په هغه وخت کې اقدام نه وکړي څه به سوي؟ مهرباني.
خپلواکۍ تر ټول د مخه د افغانستان د خپلواکۍ یا استقلال د راسته راوړلو یو سره پګیز کلیزه ټولو هیوادوالو ته د زړه کوم مبارکي ورکړه او د یو مستقل او آزاد افغانستان ته هیله. اساسا استقلال په هغه زمانه کې کچېرې افغانستان خپل استقلال نه وای ګټلی نو د یو مستعمره هیواد په توګه پاتې کېده. او مهمه خبره دا وه چې د هغه زمانې دوه لوی امپریالیستي او مقتدر هیوادونه چې یو روسیه وه او بلې خواته یې برطانوي هند یا انګلستان د موږ په ګاونډ کې و، د دې احتمال وجود درلود چې افغانستان یو د دواړو قدرتونو ښکار شي او په نتیجې کې موجوده افغانستان یا وجود ونه لري یا یو دغه هیوادونو د مستعمرې په توګه پاتې شي. د افغانستان استقلال په دې سیمه کې حالات بدل کړي دي د بین ملي روابط له لحاظه، په دې معنا چې په سیمه کې یو نوی دولت رامنځته کېږي چې دا دولت په آسیا کې لومړنی هیواد چې خپل استقلال ترلاسه کوي. دا نورو ته په خصوص هندیانو ته د ازادۍ غوښتنې روحیه ورکوي یوه، او له بلې خوا په بنګالي مناسباتو کې د قدرت بیلانس رامنځته کوي او د سب خېچ او غریب هیواد هم کولای شي د خپل ارادې مطابق خپل بهرنی سیاست نړۍ سره تنظیم کړي. شام الله خان مرحوم په هغه خپل زمانه کې د افغانستان د مستقل بین المللي هویت او همدارنګ د بین المللي اړیکو مؤسس ګڼل شو.
ډیره ډیره مننه. ل استقلال لمخ کې اگر چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان د روسي تزاري امپراتوري او د برتانی هند برتنوي هند ترمنځ پاتې شوی وو، ویل کیږي وای افغانستان په هیڅ د حایل واقع شوی وو، برتانی له افغانستان څخه غوښتل او مسکو په غوښته یا تزاري روسي څخه غوښتل افغانستان؟
په دې ډول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دا خوده چې افغانستان باید حایل پاتې شي، لکه چې په هغه زمانه کې د نولسوم معاهده چې د روس او انګلیس ترمنځ رامنځته شوې وه، په هغې کې دا منل شوې وه چې دې سیمه کې به نه دي دوی پوځیان نه دي دوی. اما په عمل کې هسې نه و. په عمل کې انګلستان هم غوښتل چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې ولري، د همدغه لپاره و چې د امیر عبدالله خان سره هغه تعهدات هم چې کړي دي، هغه مفکنامې چې امضا کړي دي انګلیسانو، په هغې کې د عبدالله خان د خارجي سیاست ټولې واګې دوی په خپل لاس کې دي. بلان انګلستان غوښتل چې دا منطقه مطلق تر خپل کنټرول لاندې راولي. روسیې ته تاري روسیې سیاست نه په سرعت سره کله چې په 1919 کې دی شو روسیې کې د اکتوبر انقلاب کېږي، هغوی نه بیا بل تفکر لري. هغوی غواړي چې د ایډیولوژیک نفوذ له لارې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راولي، یعنې پخوانی شوروي اتحاد په هغه خپل تاسیس له لومړیو نه، لکه چې تاریخي دی د ترکستان په جمهوریت چې اوسنی مرکزي آسیا په خصوص ازبکستان او تاجکستان چې دلته ځینې ګروپونه د هند، افغانستان، ایران د دې سیمو دپاره مارکسیس ګروپونه تربیه کول تر څو خپل ایډیولوژي خپره کړي. نو په واضح ډول چې سره د پرنسپ کې حایل منل کېږي، اما په عمل کې داسې نه و. د دې دوه ټما درلوده چې باید افغانستان خپل کوواک او کنټرول باندې ولري.
مننه. د استقلال جنگ نه مخکې هم د سویل کیږي چې له اروپا نه استازي راغلي وو د ترکیې استازو سره چې افغانستان په لومړی نړیواله جګړه کې شامل کی د جرمني او د محور ترڅنګ، که په حق له معلومات ورکړي چې هغه څنګه؟
بله، د اتریش، آلمان او ترکیه ګډ هیات راځي افغانستان ته او وړي چې عبدالله خان تشویق کړي چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د محور هیوادونو سره په ګډه د انګلیسانو په ضد وجنګېږي. او د هغوی هدف دا و چې کله چې په دې سیمه کې یو مسلمان پاچا جهاد اعلان کوي، په طبیعي ډول د هند مسلمانان په خصوص د انګریزانو په مقابل کې قیام کوي. انګریزان دلته یا مصروفوي یا له مات سره مخامخ کوي په آسیا کې، په خصوص د آسیا په جنوب کې. اما عبدالله خان چې دوه روایت وجود لري، یو روایت دا ده چې انګلیس ته وفادار شخص و، په هغه مبنا کوشش وکړي حیات مثبت جواب ورنکه وخت ځای کی سوال دوم حالت هغه د چالت به ولوي جرګم جوړیږي هغه د افغانستان د طرفي په جنگ کې اعلان ای چې پرمله له ول جګړه کې بلخان د افغانستان د طرفي هسته ای اما هغه حیات چې دلته پاتې هغه ناکام حیات ده ولې غره روسه تاسو ته معلومه ده چې تاریخ د محور هیوادونه مات هم خوې بران د دې ډیپلوماسي او فعالیتو زمينه به وي ته مساعده هم ده
دا سه هم ویل کیږي چې په هغه وخت کې کله چې د هیئت راغلی وو په کابل کې په سیاسي حلقاتو کې دوه نظرونه یو نظر دا و چې دغه هیئت فکر یا پیغام ومنل شي اما خپل شاه حبیب الله هغه رات ک چې ورسته لدی بیا د مشروطیت غورځنګ هغو کسانو چې دغه نظر تاییدو دی غوی لخوا رامسته شو لکه شاه امان الله خان او نور
دقیقاً د انګلیزان سره دښمنی اساسا په افغانستان کې اتل سو دو دیرش نه شروع کیږي او په خصوص د اتل سو نه دیرش نه تر دوه سو دوه څلوېښت پورې چې لومړۍ نړیواله لومړۍ افغان انګلیس جګړه رامنځته کیږي د انګلیسانو په مقابل کې یو نفرت وجود درلودلی عامه ذهنیت هم دلته آماده و چې د انګلیسانو پر ضد باید اقدام وشي عامه مسله له بلې خوانه اغه دا ولسی عثماني خلافت لا په زمانه کې په ترکی باندې حاکم او د نړۍ مسلمانانو په خصوص علي اهل تسلم د افغانستان هم کې عثماني خلافت یو ځینې مبدا د خلافت و لغیر له هغه هم یو د ولسی چسپی وجود درلود چې افغانستان دغه ائتلاف ته ورداخل شي طبیعتا د افغانستان روشن فکرانو د امان خان په شمول مختل انګلیزي ضد سیاست په شکل د اشکالو تبارز و کړي اما عبدالله خان اوغه حلقه یې لدې مسلې سره متطرفه برخورد کوي او په دې جګړې کې نور داخلي دي او دا حیات په اخر کې منفي جواب ورکړي
دا سه هم ویل کیږي چې حبیب الله خان یا امیر شهید وای دغه هیئت ویلي و چې تاسو لمان ډیر لری پراتی جغرافي وطن له لحاظه
بله
برتنوی هند سره جنگ اعلان کوم تر څو چې تاسو مرسته ماتره رسیږي ما به جنگ یا غټلی یا بایللی
دقیقاً سره لدې چې دلته دوه ډلې تاریخ وایي چې دوه ګروپ آلمانان دې نشي تقریبا آلمانانو کول سره د ظاهر د امر کې ترکانو کول اما یو ډلې سیاسي ډیپلوماټانو چې راغلي او فعال وو او د اشارات تاسو کول عبدالله خان دا ویلي او بل استخباراتي ډله چې د قبایل په سینه کې فعال شوی وو او هلته پیسې مصرفولې او د انګلیس ضد حرکات خورول دا خپل عبدالله خان ته یو رقم درد سر و په دمانه چې د دې اجازه پرته هلته فعالیتونه کول او عمل عبدالله خان په اکید ډول چې د انګلیسانو نه یو ډول خوف یې درلود
استاد سره لدې چې د هیئت کابل ته راغلی او دا تتمی هم ځان سره راوړی و خو دربار دا غوښتنه و نه منله خو وروسته 1919 کال کې پرته له خارجي ملاتړ امان الله خان د خپل وکیل لپاره جنگ اعلان کړ سبب تاسو ویني
د امامه کارځو چې د انګلیزانو سره طبيعي دښمنۍ د افغانانو د افغانستان او د افغانانو ازادي غوښتنې روحیه او همدارنګه په نړیوالو مناسبات تغییر هم باید یادونه باشو عثماني خلافت جدي استهلال خواته خپل هند کې ازادي غوښتنې چې بشونه په شدت سره برسېره کیږي پروسه کې انقلاب کیږي دا په طبیعي ډول د افغانستان پر روشن فکرانو او روشن فکرو حلقاتو باندې تاثیر درلودلی له یو جهت نه او له بل جهت نه مثلا دا و چې امان الله خان د روشن فکرانو یا د مشروطه خواهانو د حلقې فعال غړی و او د هغوی ارمان دا و چې افغانستان باید مستقل شي پرته له خارجي مداخلې نه یا پرته له دنه چې بل څوک سره وي باید مستقل ډول خپل خپلواکي ترلاسه کړي
دا سه هم ویل کیږي استاد چې هندي خپلواکي غوښتونکو هم په دې د استقلال په ازادۍ کې ونده درلوده هم فکری هم عملی دوی تبعیدی حکومت په کابل کې وخت جوړ کړی وو د مولانا عبید الله سندي په مشرۍ او د استقلال په جنگ کې د ټل په محاذ کې ځینې هغه هندیان هم شامل وو خصوصا په حربي د حربي تجهیزات په استعمال کې مرسته کوله
د شک نشته چې اصلا هند کې د خلافت جنبش یو د جنبشونو د استعمار ضد او دوی په نهایت کې کله چې د مشروطیت په دوره کې او د عبدالله خان په دوره کې دیر قرار قرار راځي په افغانستان کې متخصصین په عنوان د حبیبه په مکتب کې د معلمینو په عنوان فعالیت کوي. د افغانستان د روشنفکرانو په منځ کې دوی تاثیر د یادن نه باید ونباسو. همدارنګه ستاسو ورته اشاره درلوده د دوی تخنیکي فعالیتونه د افغانستان د استقلال په ګټلو کې باید له سترګو واچول شي.
استاد دسه ویل کیږي په افغانستان کې دا مثال دا وایي جاپان او افغانستان یو محل استقلال اخیستی، جاپان چیرته دی او افغانستان چیرته دی؟ دغه مثال یا دې خبرې په صحت باندې خبر نه کو، ولی خپلواکي غوښتونکي یا امنی حرکت د خپلواکي د اهدافو په ترسره کول کې پاتې راغلل؟
اول خو به یو تصحیح باید وکړم چې دا یو غلط معمول دی. اول جاپان په دغه شکل تر استعمال اندې هیڅ وخت نه و. بله دا
همدا شک ما هم درلوده، ځکه مې ویل
د امیر شېر علي خان په دوران کې کله چې د افغانستان د ترقې نهضت سید جمال الدین افغان در افکار تر تاثیر لاندې رامنځته کېږي، جاپان په دغه وخت کې ریفورمیشن شروع کوي. کله هغه سره یې مقایسه کړو بیا سید اما د استقلال ګټلو مسله یو ځای نه ده په هېڅ وجه. اما راغلو په دې چې ولې افغانان ونه سوی کړی، افغانستان ونه سوی کړی، زه فکر کوم څو حالات وو. اولین حالت دا و چې روشنفکرانو په سرعت سره عمل وکړ او د ټولنې ځینې واقعیتونه یې په پام کې ونه نیول چې هغه د ده باعث وګرځېدل چې دښمنان خصوصاً انګریزان په سرعت سره د اوضاعو په تغیرولو کې د حکومت په ضد راوپارېدل. بل دا چې په خلکو باندې یو مقدار فشار راغی، هغه په دې معنی چې امان الله خان غوښتل چې په سرعت سره افغانستان انکشاف وکړي او دا یو یامن دی له خلکو نه د مالیاتو عوایداتو ټولولو چې افغانستان ټولنه دې خبرې ته هم آماده نه وو. درېیمه خبره، انګریزانو په حقیقت کې نه غوښتل چې دلته مستقل او مقتدر دولت رامنځته شي، حتی روسانه هم نه غوښتل. دا د باعث وګرځېدل چې دغه ډېر عمده عامل چې افغانستان ډېر زر له خپل اصلي مسیر نه منحرف شي او بلاخره په خپله دربار د امان الله خان کې په دې مسلو کې د طرفداران په دوو ډلو وویشل شول چې یو تعداد مخالف و یا نه محافظه کاران و. د امان الله خان نظریات سره ډېر موافق نه و، یو چې ګڼ شمېر امان الله خان پیروان و. د خپله دربار یا د خپله حکومت دننه اختلافات هم د باعث وګرځېدل چې امانی نهضت خپلو اهدافو ته ونه رسېږي. بیا وروسته کلونو کې هم طبیعي ده چې دغه اثرات
استاد که مقایسوی شکل باندې وایو، د دوی د اهداف په ناکامۍ کې، اهداف ته رسیدو په ناکامۍ کې ډیره ونډه د دوی خپل ګړندي افراطي ګامونو کنه خارج مداخله یا دواړه
فکر کوم. دا به ډیر مشکل سړی وایي چې مثلا کته سو تاریخ ته لاړ شي، دا ګروپونه چې د امان الله خان یا د حکومت په صدر راځيږي دغه هغه پورې اسناد ښیي چې د دوی اصلي منبع د افغانستان د باندې وایي چې برتانوي هند شو او انګلستان باید خلاص شي. او داخلي ما مخکې مرز کې داخل شوم، ډېر په سرعت او انقلابي حرکت وشو چې د افغانستان د ټولنې هغه زمانی ټولنې دغه حرکت برداشت نه درلود. یعنی انکشاف تا ګامونه کې کېښودل شول اما سرعت
بلی
عمل تر کوم چې پرې مې واورې
دا له انکشاف ته ګامونه کې خودل سول اما په
ګامونه کې خودل سول په سرعت او ډېر انقلابي دا به سول چې امانی دا امانی حکومت ونه سکتي او ذات خپل کنټرول لاندې
دا سه هم ویل کیږي وای کله چې شاه امان الله اروپا ته لاړ، ترکیه ته لاړ، مسکو ته لاړ، هلته بل دنیا ولیدله چې راغی یو دم هوډو که عزم وکړ چې خپل مملکت هم همغه سي واړوي، خو اجتماعي او سیاسي شرایط ټولنیز شرایط برابر نو. ویل کیږي منتقدین وای چې دا دوی لوی اشتباه ده.
دقیقا ډېر له دغه سره موافق نیم چې امان الله خان په سرعت دغه انکشاف تر تاثیر لاندې راغی. امان الله خان هغه پاچا و چې د اوزاونه په نړیوالو مناسبات کې هم با خبر و. د دې نږدې معلم او مربی محمود طرزي و چې د خسر هم و. هغه د اروپایي نړۍ له انکشاف نه، د اسلامي هیوادونو د حالت نه، د آسیا د حالت نه آگاه شوی، نو طبیعتا د به تاثیر ورباندې کړي. د اروپایي سفر نه دا و چې ممکن تاثیر کړي و چې اروپایي هیوادونو د امان الله خان سره د هغه د انکشافي پروګرامونو په تطبیق کې د همکاري وعده کړي او ممکن دي سرعت ورکړي. امام الله خان دی او یقین پادشاه په توګه ځکه فکر کوم چې لمخ کنه د تا ماده او افغانستان د انکشاف خاطر بوسي.
استاد د طالبانو حکومت په کابل کې نن د خپلواکۍ ورځ اول منځله او په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن عمومي رخصتي اعلان کړې وه. طالب چارواکو سرګندونې هم کړې دي، ویلي دي چې افغانستان هر ځلې د خپل استقلال یا خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شوی خو په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. ویلي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته څوک پرې نه ږدي چې تهدید کړي. ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړې ده، خو په دې خبرو کې یا په رسمي اعلامیه کې د شاه امان الله چې د استقلال او خپلواکۍ ګډون کوي دي د هغې یادونه نه ده کړې. دا ولې؟
فکر کوم دوی دغه ایدیولوژیک فکر له کبله د امان الله خان نوم معمولا نه یادوي او هغه ته حتی د غربي یا کفري نظریاتو کس وایي. دا په داسې حال کې ده چې تاسو د امان الله خان د دورې نه نوي قوانین چې په نظام نامو په نامه نشر شوي وګورئ، په ټولو کې د علماو د دیني علماو د علماو د جمعیت العلما دغه وخت کې وجود درلودو نظریې هم غوښتل شوي او خپل امان الله خان یو مسلمان پادشاه په توګه عمل کړی. متاسفانه چې موږ یوه لویه ستونزه دا ده چې په ایدیولوژیک لحاظ د خپل ایدیولوژي له نظره خپل ملي شخصیتونه ګورو، یو له بلې خوانه د هر زمانې قضاوت په خپل زمانه کوو. دا په داسې حال کې ده چې شخصیتونه په تاریخ کې باید په خپل زمانه کې مطالعه شي، نه د نننۍ عصر سره. نو زه فکر کوم چې دا اشتباه وجود لري. دا نه یوازې طالبانو سیمې نورو اسلامي افراطي ډلو هم امان الله خان ته عین لوزې درلودلې.
ما ته دا مسله ځکه پیچلې ښکاري چې د یو کس کارنامې لمانځي خو خپل نوم نه اخلي، دا ډېره سخت نه ده؟
دا جفا ده د مال نظر. تاسو د افغانستان د حامی نوم هغه کس چې د خپل پلار د سیاست په مقابل کې درېږي، هغه کس چې د افغانستان استقلال نه لري، هغه کس چې په میړانې سره دا جرأت کوي او د افغانستان د استقلال ساتلو لپاره هغه دا وایي چې دې له فرهنګي او اقتصادي استقلال نه سیاسي استقلال معنا نه لري، د هغه لپاره د خپل نه کال او څو میاشتو قدرت په دوران کې ډېر هغه څه کوي چې تر اوسه پورې ډېر زمامداران نه دي کړي. دا به جفاوي چې د شاه امان الله غازي چې زموږ د تاریخ زرینو ستورو نه ده
سره دا ډول جفا. استاد، خپلواکي څنګه ساتل کیږي او آیا ځینې دا هم شاک لري چې په نننۍ نړۍ کې یو شتمه پیړۍ کې ډېر مشکل ده چې هیوادونه په بشپړ توګه اقتصادي یا سیاسي استقلال ولري؟ هغه همبستګي د هیوادونو ترمنځ وایي چې انټر ډیپندنس لکه څه ورته وایي، هغه زیاته شوی ده په اوسنۍ نړۍ.
اساسن سرور صاحب، استقلال یا د استقلال مفهوم په بین المللي حقوقو کې مختلف پړاوونه تیر کړي دي. یوه مرحله ده چې استقلال مطلق ده، او هغه زمانه ده چې د دولتونو حاکمیت د هغوی هغه اصلي وس ګڼل کېږي او نه انکار منونکی. اما له 1945 کال نه وروسته، د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته، چې د بین المللي حقوقو یو نوی مرحله شروع کېږي په تاریخي لحاظ، په دې مرحله کې نړیوال سازمانونه رامنځته کېږي چې خپله نړیوال سازمانونه د بین المللي حقوقو د یو شخصیت په عنوان پېژندل کېږي. دغه نه مخکې یوازینی شخصیت د بین المللي حقوقو تر یوازې دولتونه وو، اوس هغه نه دي. بیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډیجیټل مسله رامنځته شوې ده، او هغه جغرافیوي سرحدات تقریبا هر ورځ نقصیږي، موږ وینو کنه ټکنالوژي دا سرحدات نقصوي، استقلال هم سره ځان تعریف ته تغییر ورکوي. په اوسنۍ زمانه کې استقلال نسبي ده او هغه هیوادونه کولی شي استقلال ولري چې دغه نسبیت ډېر ښه اداره کړی شي. نسبیت اداره یې دا ده چې باید اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال تر څنګ راشي، فرهنګي استقلال او همدارنګه نړیوالو مناسبات تعمیق داخلېدل چې په هغې کې خپلې منافع پکې څرګندې شي. نننۍ ملي منافع یوازې د یو دولت پورې تړاو نه لري. ملي منافع نن داسې تعریفېږي چې د نورو هیوادونو ملي منافعو ته باید احترام وشي او طبیعي ده چې خپل ملي منافع ته باید ارجحیت ورکړي. دا ټول هغه ټکي دي چې د یو مستقل دولت لپاره په نننۍ زمانه کې په نظر کې نیول کېږي او اوس استقلال یو مطلق پدیده نه ده.
استاد که زه وایم چې په نړیوالو سازمانونو کې شمولیت خپلواکي محدودوي، د ما دا خبره سمه ده کنه؟
محدودوي د محدودیت کلمه ډیره مناسبه نه وي، اما دا باید ووایي چې په نړیوالو مناسبه نه وي. نړیوالو مناسبات کې داخلېدل واقعي مانا د استقلال مفهوم رسي، هغه په دې مانا چې نور بشریت ته درناوی ده او خپل هویت د بشري ټولنې یا د بشري کورنۍ په شتون کې تثبیتول.
مننه. اخري پوښتنه استاد، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځل ځوان نسل ته، اوسني نسل ته څه پیغام رسوي او څه الهام ورکوي؟ مهرباني.
تاسو فکر وکړئ چې نه نسل که خپل پرون ویاړونه ونه لري، نه نسل بچو ولري سبا د پاره. ټوله دنیا په خپل پرون باندې افتخار کوي، له خپل پرون تاریخ نه زده کوي، په ښو اعمالو باندې افتخار کوي او هغه تعقیبوي او پیاوړي کوي، او هغه اشتباهات چې دوی تیرو نسلونو کړي هغه نه تکراروي. بنان د دغسې ورځو تجلیل د موږ ځوانانو ته دا پیغام باید ولري، او زه هیله من یم چې لري هغه دا ده چې موږ باید د خپلو مشرانو تاریخ وګورو، د هغوی کارنامو ته درناوی وکړو، او د هغوی ښه اعمال برسېره په دې سره درناوی کړو، په زبانې عمل وکړو.
ډېره ډېره مننه استاد، ډېره مننه.
سلامت شي. سلامت شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
آغلی سفیر صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. نن د اسد یا د ازمری میاشتې 28 ده، د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ یا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ورځ. ستاسو په فکر دغه ورځ د افغانستان په ملت یا ولس کې کوم بدلون رامنځته کړ؟ څه تغییرات راوستل؟
د افغانستان یوه تاریخي ورځ ده چې افغانستان باندې ډېرې مودې وکړی شو چې د برتانیا یې کبیر د هغوی څخه خپله د استقلالیت واخلي یا خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي، نور افغانستان خود مختاره اوسي په خپل داخلي او بهرني پالیسیو کې. نو دا یوه اهمه ورځ ده د افغانستان په تاریخ کې، ده د افغان ولس یو قربانی ورکول باندې دغه ورځ ترلاسه کړي.
امانی حرکت چې دغه خپلواکۍ لپاره هڅه وکړه، اتمن نور اهداف هم درلودل، اجتماعي اهداف یې درلودل. دغه اهداف تر څه حده، تر څه بریده ترسره سول کنه سول؟
زه فکر کوم په وخت کې شامان الله ډېر ښه تغییرات راوړل، یا د افغانستان د پرمختګ لپاره په افغانستان کې ځینې اصلاحات باندې لاس پورې کړل، قوانین جوړ شو، د افغانستان اولین نظام نامه اساسي قانون جوړ شو، د ښځو حقونو، د بشر حقونو ته ځانګړې توجه وشوله، مکاتب جوړ شو، ښځو وکړی شو چې مثلا په اهمو مجالسو کې لکه په لویه جرګه کې مثلا ګډون وکړي. حتی په هغه وخت کې د کورنۍ دپاره مثلا ځانګړې محکمې جوړې شي، تر څو پورې ښځې چې د تاوتریخوالي کار دي مثلا د دوی په حمایت خوندیتوب باندې فیصلې وشي. زه فکر کوم چې د بنیادي کارونو باندې لاس پورته کړو، خو متاسفانه چې وضعیت داسې شو چې بیا هم د بهرنۍ په مداخله باندې په وطن کې ځینې افراطی فکر کسانو د دې باندې شو چې دا ونه شي کړای چې په شوق او اشتیاق باندې چې د غوښته په شدت باندې مخته ولاړ شي هغه ته خندونه ایجاد
مننه. خو داسې منتقدین داسې وایي چې د امانی حرکت ځینې اصلاحات د افراط تر حده ګړندي وو، خصوصا د ښځو په برخه کې. مثلا اعلان کړی وو چې څوک دې په کابل کې چادرې نه پسر کوي، یا طرز لباس خاص د نارینه لپاره دوی غوښتل رواج کړي، او همدا سبب سو چې هغه دودیز فکر چې په ټولنه کې وو هغه په مقابل کې ودرېږي.
لوی مسئله نه و، دا مسئله په هر مملکت کې مختلف مسئله رامنځته کیږي. ام یو شهر ملتونه هغه مسئله په خپل خبرو اترو باندې هغه مسائل حل کوي. متاسفانه دا یو بهانه وګرځېدله، مګر استعماري کړلوی ته چې د هغوی هغه شومې برنامه دوباره افغانستان کې پلي کړي او دی یا په یو خیزش باندې یا په یو شورش باندې بدل کړه، تر څو پورې شامان الله دې ته مجبور شو چې وطن پرېږدي. بیا وګوره چې وروسته څه کارونه په افغانستان کې وشو. کومه بدبختۍ سره هماغه کسانو چې شورش یې کاوه دا وطن یې مخامخ کړ. زه فکر کوم دا یو بهانه نه شي کېدلی، کېدای شي چې تابزدګي کړي وي، اما دا په دې معنا باندې نه و چې دا واقعا دومره یوه لویه ستونزه وه.
منتقدین دا هم وایي چې شاه امان الله خان کله چې اروپا ته لاړ او ترکیه ته، ډېر څه هلته الهام واخیسته، خو هلته اروپا بیخي مختلفه ده و هم او ترکیه هم، او دوی غوښتل چې عین ګامونه چې هلته پورته شوي دي په افغانستان کې پلي کړي، او دا سبب سو چې په مقابل کې مقاومت وسي.
کدی شخه هغه سن بس تاسوځنه بلته شو یلته په اسانتیا وی، اما دا په دې معنا نه چې افغان ملت دومره یو د تاریخ فکر خاونه چې کله هم دی یو تمدن په خپل مملکت کې نه غواړي. ګوري په دې ځل شپ وخت کې افغانستان ډېر آرام او ډېرې مشروع ازادیانې درلودې، هیڅ څه خنډ نه و. هم تاسو وګورئ چې اوس په افغانستان کې کوم حالات روان دي. زه فکر کوم چې افغانستان په کومه جغرافیه کې چې واقع ده همیشه قرباني دی د بهرنیو د مداخلې شوی ده، او همیشه داسې تاریخ فکره کسان لکه کسان چې د څو پیسو په بدل کې بهرنۍ توطیې افغانستان ته راوړي دا رقم خنډونه ایجادوي او مملکت له ستونزو سره مخامخ کوي.
مننه. نن طالب چارواکو په کابل کې هم د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده. ځینو طالب چارواکو مشرانو یې څرګندونې هم کړې دي. له جملې دا ویلي دي چې افغانستان هر ځل چې خپلواکۍ اخیستي بیا په ساتلو کې بریالی شوی نه دی، او ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته چې هر تهدید وي دوی به لمانځه وړي. د دوو څرګندولو په هکله تاسو وایي؟
څه فکر کوم چې دوی برداشت له دې خپلواکۍ نه شه ډېر هغه وي چې مثلا یو بهرنی فوجیان یا عسکر اردو په یو بل مملکت کې موجود وي. اوسنۍ خپلواکۍ تعریف مطلق مختلفه دی. تاسو وګورئ چې کله نه افغانستان درویش میلیونه وګړي د بهرنیو د کومکونو ته سترګې په لارې، بیا نه افغانستان خپلواکه نه ده. طالبان چې کوم طرف ته افغانستان غواړي چې یوسي، دا خود په خود باعث دی کېږي چې افغانستان نور مستقل نه اوسېږي، محتاج اوسېږي، وابسته اوسېږي. کله چې یو مملکت د نورو کومکونو او د نورو مهارتونو یا کسبکارو یا ساینسپوهانو یا حقوقدانانو د هغوی خدماتو ته وابسته وي، بیا نو افغانستان خپلواکه نه ده. دوی باید زده کړي چې افغانستان به هغه وخت خپلواکي چې خلک تعلیم وکړي، په خپلو پښو ودرېږي، په ځان بسیا سي، افغانستان یو مترقي مملکت اوسېږي، افغانستان د نورو له احتیاجونه اوسي، ښځه ونه له تعلیم څخه برخمن سي، نور افغان مېرمنې په خپل کور کې اسیرې ونه اوسېږي، هغه وخت به خپلواکي. خپلواکي په دې معنا نه ده که نن یو بهرنی عسکر په افغانستان کې موجود نه ده نور افغانستان خپلواکه ده. افغانستان دومره وابسته شوی ده چې په هیڅ صورت دوی نشي کولی چې هغه خپلواکي ولبندي.
طالبانو د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل اعلامیه کې شاه امان الله خان ته هیڅ اشاره نه ده کړې ده. په دې هکله تاسو وایئ؟
کومندر شاه امان الله په کوم رقم چې مثلا عصري علوم رایج کړل، مکاتب یې جوړ کړل، افغانستان قضایي سیستم یې د ملا لاس نه واخیسته، یو کسان چې قانون یې لوستی و، ښوونځي لوستی و، د هغوی په لاس ورکړه، ځینې قوانین یې جوړ کړل، مثلا د اطفالو ودونه یې منع کړل، یا مثلا د ښځو حقونو لپاره بلاره اواره کړلې. نو بلندره مسایلو چې د اوسنی وضعیت سره یو شانت وضعیت نو دوی ځکه مخالف دي. ملا بیا نور خط و کتابات و یا مدیریت و ده این مملکت ده باسواد ده روشنفکر رو پلاس بنده ول بده و نور دین بایستی یا ابزار ده کنترول یا ده قدرت و نگرزیده سکه چه محاسوب چه فقط نور هیچ شیم دلری همیشه دین سخه یا ابزاری گتا اخلی او ولس زپی زفکر کومه اغا ده شامن الله پا برنامه که نوا بلکه وخته که ولس خود مختار وسی کی ولس احساس ازادی وی کی دی ولس په حق باندې باید فکر وشی ولس اسانتیا برابر کی وطن ترقی وی کی نو زه فکر کوم هغه د اوسنی حالات سره مختلف حالات نو زکه دوی شامل لاس ښه استفاده ونه کړ.
ډیره مننه. ورستی پښتنه ته د اغلی کړو خیل چې د خپلواکی دی ورځ المنزل نوی نسل ځوانانو او پیغلو ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم دا یو تاریخي لاسته راوړنه وه چې دوی باید په خپل تاریخ باندې وویاړي چې په هغه وخت کې چې یو مملکت قرباني ورکړه نرو ښځو په دې کې نه تنها چې نارینه وو بلکې ښځینه وو هم قرباني ورکړې. ملاله میوندي یو ښه مثال ده. په سلهاو افغان مېرمنې قرباني ورکړې. هلته په کابل کې اتیا مېرمنې په جنګ کې شهیدانې شولې. په یو لوی قیمت باندې د ازادي راغلی چې یو مملکت خپلواک واوسېږي او د دغه مملکت ولس وکړی شي د خپل مملکت سرنوشت په خپل لاس باندې تعیین کړي، د خپل وطن ته کار وکړي، ترقي او پیشرفت ته کار وکړي. نو دغه یو انګیزه دی، د مسؤلیت دی، د پخوانیو سرښندنو لمانځنه ده تر څو پورې هر ځوان فکر دې ته چمتو چې مملکت باندې حق لري که پخوا خلکو خپله وینه توی کړه چې مملکت ازاد شي دوی د اوس خپلې خولې توی کړي د مملکت د پیشرفت لپاره، د مملکت د ثبات لپاره، د مملکت د ترقي لپاره، د یو انساني ژوند لپاره باید دوی هوډ ولري، هڅه وکړي او خپل مملکت وژغوري او آباد کړي.
ډېره ډېره مننه. ډېره مننه.
سلام
درنو اوریدونکو، د زمری په 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د استرداد د یو سلوج په غمه کلیزې په مناسبت مو د افغانستان په خوانی ډیپلوماټ غوث جانبا سره مرکه کړی ده. جانبا صاحب، ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت را کړی دی. نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزه ده. لنن یو سلوج په کاله په خوا د افغانستان د خپلواکۍ استرداد اعلان وشو. د ما پښتنه دا د لومړی پښتنه چې په هغه وخت کې په سیمه او نړۍ باندې څه رقم سیاسي شرایط حاکم وو؟
کلیزه په مناسبت سره مبارکي وایم او زه هیله لرم چې موږ واقعي استقلال ته او خپلواکۍ ته لا نور هم رسیږو. د هغه وخت او زمان شرایط خو واقعا شکر کې چګو. لومړۍ نړیواله جګړه پای ته رسېدلې وه. یو نوی ویجاړي په دنیا کې، مثلا په اروپا کې، په منځني ختیځ کې لیدل کېده. په افغانستان کې هم په دغه شپې جزه کې د هند کې تاسو پوهېږي چې ډېر پخوانه هڅې، مبارزې، هلې ځلې شروع وې چې هېوادونه خپل استقلال او خپلواکي لاسته راوړي. چې په دغه لړ کې بې له شکه چې افغانستان او امانیه کوم هغه غورځنګ چې ورته وایي کولی شو ووایو، یا کوم مسیر چې دوی طی کوو، کوم افکار چې دوی سره وو، بې له شکه چې هغه موفق شول. او هغه کوم ځواک چې پرته لاهانه د هغې قدرت ته ورسېده، د هغې یوه هغه اساسي هیله هم همدا وه چې افغانستان باید بشپړ خپلواک هېواد اوسېږي، سیاسي خپلواکي خپله ولري او نور په دې اړه هېڅ نوه معامله او سازش ونه شو. افغانستان بیل شکه چې په وخت کې ډېر لوی نقش درلود په دغه جغرافیه کې، د افغانستان دغه مثال او هم لو هندوستان ته او هم نورو لري پرتو هیوادو ته چې ټول د استعمار جو عملا ډېر لوی مثال شو. افغانستان اولنی هیوادو چې د شوروي د روسیې شوروي اتحاد په رسمیت وپېژنده. دغه یو نادرست نظر دی چې ګواکې شوروي اتحاد افغانستان په رسمیت وپېژنده. دا سنادا د افغانستان د امانیه دولت و چې روسیې ته خط ولېږه. د هغه وخت ولسمشر ته د روسیې د شوروي ولادیمیر لینین ته چې هغه په رسمیت پېژندنه وه د روسیې شوروي، او په ځواب کې بیا څو میاشتو وروسته هغوی افغانستان په رسمیت وپېژندل. یعنې دا موږ و چې دغه جرات هم درلوده او دغه چلنج هم ورکولی شول هغه برطانیې ته چې په امپراتوري کې لمر غروب نه کاوه. او دا یو ډېر ښکاره چلنج و، دا یو زړورتیا وه سیاسي چې موږ کولی شول نور هېوادونه په رسمیت وپېژنو، هغوی ته هغوی سره مکاتبه ولرو، ازاده مکاتبه ولرو، بې له دې چې چاته وګورو. او زمونږ کړنې په څنګ کې د ترکیې، البته چې د اتاتورک د دورې، دا هغه مثالونه دي تاریخي چې ټولو استعمار ځپلو هېوادو ته څه هماغه وخت څه د هغې نه وخت مخکې او مخصوصا وروسته ډېر لوی مثالونه شول د ازادي او د خپلواکۍ.
مننه جانبا صاحب. د استقلال اعلان وروسته لوی جګړې وسو، اگر چې دغه جګړه مختصره و، په دیو محاذو کې جنگ سوې دی، په شرقي محاذ کې، په جنوبي محاذ کې او د قندهار په محاذ کې جنگ وسو. په دې حق لکه معلومات ورکړي نوې ځوانانو ته.
بل شکه چې انګريز خو نه وختل چې افغانستان یو خپلواک هیواد په ټوله معنا د دې کلمې شي، اگر چې هغوی داسې فکر کوو چې نیمه مستعمره شکل به دوام پیدا کړي ځینو فاسدو کړیو ته په دربار په شاوخوا کې دوی په یو ترتیب ځینې پرداختونه کول او فکر کول چې دغه لړۍ به دوام وکړي. خو ځوان ځواک، ملي عناصر، وطن دوست افغانان، ډېری نومونه دلته مونږ اخیستلی شو، په شمول د الحضرت نادر خان او داسې نور سپهسالاران، غلام نبي خان چرخي او ډېر زیات نور چې ګمنامه دي کم یادېږي. بله شکه چې دې محاذو کې چې تاسو یاد کړئ خو نړۍ جګړې وشوې، خو مېړانه بله شکه چې د افغانانو سره وه، او هغه کوم عزم او همت چې هم په مرکز کې او هم په دغه جبهاتو کې د نظامیانو او د عادي خلکو چې سلاح یې پورته کړی او د استقلال د لاسته راوړلو دپاره، هغه نور نه ماتېدونکې بل نه مغلوبېدونکې وه. او انګریز دا احساس کړه چې افغانستان سره نور باید مساوي محاسبه وشي، نه حاکمانه محاسبه، نه په تطمیعو، نه په چلولو، نه په نورو دغسې استعماري ابزارو. درسته ده چې په ټولو محاذو کې به مونږ په ټوله معنا بریالیتوب نه درلوده، ځکه چې قوت د انګریز چې یو لویه امپراتوري وه، ستره، ډېره مظرفیته، د نظامي او استخباراتي له نظره ډېره لویه امپراتوري وه، او هغې ډېر لوی نفوذ درلوده په دې جغرافیه کې، په شمول د افغانستان کې ډېر زیات جاسوسانه درلوده چې وروسته متاسفانه ویلی غل تاریخ ګواه دی. په هند کې یې ډېر زیات نفوذ درلوده. طبعا چې جګړې خو ډېرې خونړۍ وي، او چېرته به مونږ موفق کېدو، چېرته به مونږ بریالیتوب ترلاسه راوړ. په ټولیزه توګه نتیجه مهمه ده ښاغلی سرور. نتیجه دا ده چې انګریز دې ته وادار شو، دې ته اړ شو چې زموږ استقلال په بشپړ ډول په رسمیت وپېژني او هماغه خاصه معاهده مونږ سره امضا کړي.
جانبا صاحب، یو خبره کېږي، داسې ویل کېږي چې راولپنډي یا برټش انډیا په هغه وخت کې د افغانستان استقلال ځکه ومنو چې اندېښنه یې درلوده، یېرې درلوده چې دغه جنگ چې پیل سوی ده د افغانانو لخوا امکان لري په هند ته هم سرایت وکړي او هلته هم د ناکراري نښې لیدلې.
بېل شکه ما مکم تاسو ولې چې زموږ د زوان زواک د امانیا زواک دوی هغه ځلې د استقلال د رسولو لپاره ډېرې ژورې وې او ډېر لوی تاثیر درلود. خپله په هند کې د هند ازادي خواهان ازادي غوښتونکي هغه مشران په هغه وخت کې په کابل کې وو او د کابل سره په ډېرې نږدې رابطه کې دوی قرار درلودل او ډېره خپله مبارزه یې د افغانستان واکمنانو سره د افغانستان خلکو سره هماهنګ کوله او افغانستان ډېر لوی عزت او برم درلوده. د افغانستان د خلکو مخکینۍ دوې مبارزې انګریز سره چې دواړه د افغانستان د خلکو بریالیتوب پای ته رسېدلي وې دا اغېز وه چې په دې خلکو یې کوله. او بېله شکه چې انګریز چې هند یې خپل یو مروارید لیده او ټول جهان ته خود چې زه دومره ستر ځواک یم چې داسې یو ستر هېواد مې نیولی دی نو هغې ته بېله شکه چې د ډار وړ وه د تشویش وړ وه او په مختلفو اشکالو هندیان هم ځپل افغانان هم ځپل او کوشش یې کوه چې دغه خوځښتونه چې د ازادۍ دپاره رامنځته کېږي دا په یو ترتیب د لارې څخه لرې شي. خو هغه د چا خبره قافله نورتله وړاندې د افغانانو مثال عملي شو د افغانستان استقلال ته لاس راوړ ټول همت او د هند ډار لا هم زیات شو چې بیا په نتیجه کې یعنې د برطانوي هند مې هدف دی چې په نتیجه کې یې شروع کړي نورو افزارو ته یعنې تطمیع کولو ته د اجنټانو استولو ته د خرابکاریو اعمالو ترسره کول درنه په افغانستان کې چې وروسته مثالونه مونږ د ګډ ملا او د بچي سقال یا چې ورته حبیب الله کلکانی وایي د دغه ارتجاعي او کاملا غیر افغاني حرکاتو مونږ شاهد یو چې مستقیما د انګریز د خوارۍ هم تمدیلېدل هم انګیزه ورکول کېدل او هم تشخیص یېدل متاسفانه چې وروسته بیا مونږ ناولې پایلې ولیدلې.
جنبه صاحب د اماني حرکت د استقلال هڅه وکړه استقلال ترلاسه کړ دوی نور اهداف هم درلودل دوی د افغانستان د عصري کول هدف درلود تر کوم ځای دغه هدف دوی وکولای شو چې تر سره شي
واتن چې رامنځته شو د 1990 کال نه تر 2023 کال پورې موږ کولای شو چې بل ډول دا مسایل تحلیل کړو ځکه چې اوس بله دوره ده او هغې نه ډېر وخت تېر شوی دی او کېدای شي چې زموږ دغه تحلیل به تر یو حده ابجکتیو شي یعنې عیني اوسېږي یا به ډېر ذهني یا د نن ورځې د واقعیتونو په کتو اوسېږي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه وخت دغسې شرایط رامنځته شول امانیه که هغه خپله شام الله وو غازي که هغه محمود طرزي وو که هغه آغلې ملکه ثریا وه که هغه ولی خان دروازه وو او داسې نور دغه د امانی دورې مخکښ سیاست مداران نو بېله شکه چې د یو خو خو دوی ډېر پاخه همداسې ریښتینی افغانان د بلې خوا دوی ډېر لوی مدرنستان وو چې تر ډېره بریده د ترکیه او د فرانسې د تمدن او د افکارو د اغېزې لاندې وو. دریمه خبره دا ده چې دې کشک نشته چې دوی په خپلو کړنو کې بېره کېدای شي کړي اوسېږي په ځینو مخصوصا سمبولیکو مسایلو کې لکه د لباس اغوستل لکه ځینې تشریفاتي مسایل او داسې نور چې کېدای شي په یو سنتي ټولنه کې لکه افغانستان ښایي نور ابزارونه کار اخیستل شوی وای. خو البته دا د نن ورځې د تحلیل بنسټ زه وایم چې هغه وخت څه رقم د حالاتو هغه باید په ځانګړي توګه تحلیل شي په هماغه وخت کې په هماغه تاریخي اقتصادي اجتماعي حتی روانشناسانه شرایطو سره سم. نو فکر کوم چې امانیه باید ډېره توجه کړی وی پاوز ده او د اقتصادي ژوند ښوالي لپاره یعنې ځینې کارونه باید داسې همزمانه یا موازي شوی وی داسې چې کله کله ګورې امانیه څه ده چې ډېر بنسټیز کارونه یې کړي دي د افغانستان د ټولنې اسانو سره ډېر کار وشو د افغانستان د خلکو د زده کړې دپاره ډېر زیات کارونه وشو ډېر مکتبونه رامنځته شول که اوناسیا وو که زه ګورو ډېر محصلین افغانان ولیږل شول خارج ته فنونو سره افغانان اشنا شول نوي صنایعو سره افغانان اشنا شول د اورګاډي پټلۍ افغانستان ته را داخل شو ډېرې عصري مثلا سړکونه او کوڅې په کابل په نورو ښارو کې رامنځته شول یعنې عصریتوب تر دې له بریده داسې شکلي هغه درلوده بڼه درلوده تر څو دا محتوایي اوسېږي. یعنې ښه به وه که چېرې همزمان اقتصادي ژوند ته د افغانستان د خلکو دې ته هم پام شوی وی دغسې ریفورمیستي یا اصلاحي پلانونه د افغانستان د زراعت په اړه د مالداري په اړه د اوبو د خړوبولو دپاره د ځمکو د خړوبولو دپاره یعنې د اوبو د استقصال پروژې هغه ډېر هېوادونه حاضر وو چې مثلا مرستل کېږي شوروي اتحاد و فرانسې و ترکیې نه نیولې تر بلجیم او اتریش او کوم کوم ځایونه خو یا به لاسته رسېده یا به نه پوهېږم وخت به نه وو څه رقم خو هغه دا مسایل باید څه نه غواړم ووایم چې تاسو خدای مکړه هلته څوک نه پوهېدل په دې داسې نه وو هلته ډېر پوه خلک وو خو دا شو ولې دا کارو ته ډېر کم توجه وشو ځکه چې دغه اقتصاد او پیسه تاسو پوهېږئ څنګه ورسب چې د انسان ژوند ته ډېره بریده هغه برخلیکې ته یې نه یي افکار یې هم ته یې نه یي صحیح ده چې روبنایي مسایل خو مهم دي تحصیل مهم دی زدهکړه مهم ده علم مهم دی دېکې هېڅ شک نشته خو کله چې ستا نس تش اوسېږي په جیب دې خالي اوسېږي ماشومان دې کافي ډوډۍ د خوراک دپاره ونه لري ډاکتران کافي نه اوسېږي چې تداوي کشي د ستا ماشومان یا ته خپله نو بیا دلته یو رقم ته تناقض او تضادونه په ټولنه کې رامنځته کېږي ته به ډېر پوه یې خو ته به بېکار یې او تاسو په دغه زمینه نه یي مثال چې د یو کار پیدا کړي د ژوند دمرار دپاره او نه یوازې د خپل ځان دپاره هغسې صورتي هېواد کې چې ستا ماشومان هم د ستا په غاړه دي نو دې دپاره ما په نظر البته بیا هم وایم چې دغه ټول واقعیت کېدای شي نه اوسېږي د هغې ټولنې د هغه وخت د هغه زمان شرایطو ته په کتو خو کېدای شو چې ځینې کارونه لا نور هم ښه او ژور او بنیادي ترسره شي.
جانبا صاحب را بسو نن ورځ ته نن طالب چارواکو په کابل کې د خپلواکۍ ورځ لمانځلې ده په عمومي رخصتي اعلان کړې ده ځینو طالب چارواکو خبرې هم کړې دي او دا ورځ د افغانستان د ویاړ ورځ ګڼلې ده دوی ویلي دي چې افغانان په دې بریالي شوي دي چې هر ځل خپله خپلواکي ترلاسه کړي خوب ساتلو کې بریالي شوي نه دي او دا ویلي دي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکي څوک تهدید نه سي کړای د دغه سرګندونو ته که تاسو لاندې سي
دا خو نو جالب سرګندونې دي ښاغلی سرور دې سرګندونې معمولا تر سرګندونو تر بریده پاتې کېږي دوی حتی د استقلال د افغانستان چې یو سپېڅلې ورځ ټولو
البته جانبا صاحب د شاه امان الله یادونې نه ده کړې ده لغونه تېر
سي همدا وختل چې د دوی څرګندونې همیشه نیم کله ته شاه امان الله خان سره څه دښمني لري هلته وړاندې تر دې ته احمدشاه بابا سره څه دښمني لري میرویس نیکه سره څه دښمني لري یعنې دوی یادونې کوي خو هغه اساسي سمبولونه بیا نه یادوي دی افراطی طالبانیزم عاشقان دی خواهی سرور دی افغانستان تا دی دولت به حیث نگوی دی افغانستان تا دی مدرسه بستر بکوی او دی فکر که ایچه افغانستان یا مدرسه را او فقط بکی باید سرون او خوره ورشی سهار نتر مخاما سپاری او ویچی او دغا مدرسه تا باید بیگانه پین خودش یعنی دی افغانستان تا دولت به حیث نوینی چون دوی دوی پوها نلید که دوی پوها دلو دلید سن کولیشی چه مثلا دغسی یو ستر شخصیت دوانستان پا تاریخ که ولو چه سوگ پر انتقاد لری خود دوی شخصیت ندانه کنگی چه دغن نیاده بی تزی پاکستان تا دالی لنا دا اکسلندی کینی چه دا الازد شامانلا درد سر با آبر نبی تزی ایران تا حال تا دا خامنه ای اکسونا ایخی دی تی دلندی که نی دادا اوی سمبول ده ما خوخی ای کنه خوخی نورو هی وادو تا زی تا ترکی تا زی اتا دادا اتا ترک اکس هر زی که ای خودل شوه دی اما تا روند طالبانیزم دی رامنز نکره بی وی چه دا خوالا اکسونه دی نو توی دا جوان نیم واقعات وینی چه ها عمومیات دیده دوی به نظر نور اگه محتوات دی داخل دل نشی متاسفانه در استقلال
مننه
دونیمایی منی
مننه
مانا هم نبی میره من
کوم طالب چارواکی موږ سره وای خبرونه کې شاید هغه د ستاسو د خبرو ته خبرګون کوډلې وي خو طالب چارواکی عموما په داسې موارد کې خبرې نه کوي را به سوستې پختری ته جان با صاحب د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ نوی نسل ته ځوانانو ته څه پیغام یا الهام ورکوي مهرباني خو ګوري
سرور صاحب یو وخت منګو تاسو هم ځوانانو کنه نوی نسل ثابت یو دوات لسیز مخی او در ورازی تم پا امدغا امید پا امدغا ایمان پا امدغا اعتبار کتل چه دست منگی رسکی تلی وراز ده او دغا استقلال باید پا طول مانا پا طول قوت وساتو دیوازی در شعار تر بیده نه اول خو باید دغا استقلال دستیو پا دیده که غلی بسرور چه این لمسی گی نه کنه ته باید ذهن دې مستقل وسیږي ستا ذهن آزاد وسیږي ته کولی شي چې په ډېر ښکلې ځای کې ژوند وکړې خو ستا ذهن اسیر وسیږي ته استقلال اول ښایي موږ ټولو ته دغه نوي نسل ته په خاصه ډول چې د دغه بوتانو نه ځان آزاد کړي د دغه شخصیت پرستي او منطقه ګرایي او د دغه شر نه ځان راوکاږي افغانستان ته دغه استقلالیت خپل په لاس کې د خپل شخصیت خپلو معنویاتو د خپل راتلونکي د خپل ژوند د خپل وطن په اړه خپل په لاس کې ونیسي دغه استقلال دې اول راپیدا کړي بیا دې د ډېرو خودخواهیګانو نه تیر شي هغه شی چې دوی ته د ځینو مشرانو نه پاتې دي متاسفانه چې ډېر کاږه روان وو ډېری مشران ډېر زیات کاږه روان وو ډېرې زیاتې خطایې کړي دي چې د شهاد په جنایات د هغوی د پر لاره تګ په کار نه دی دوی ته لپاره دېش دغه استقلال هم خپل هغه ذهني استقلال او هم د وطن استقلال راوساتل شي دوی ته په کار ده چې یووالی رامنځته کړي د افغانستان د منافعو د خاطره یو دوه درې اساسي مسایلو دپاره د ډېرو خودخواهیګانو نه تیر شي انعطاف پذیری را پیدا کړي تفاهم او تسامح دا ډېر یو لوی کردار دی چې معاصرو انسانانو ته ډېر اړین دی که دغه انسجام دوی رامنځته کړي دغه یووالی بیا دغه انسجام په ترڅ کې یو روایت رامنځته شي چې څه رقم ته موږ لاړ شو یو مشروع مسؤول ملي حاکمیت خواته او خپل دغه استقلال هم ذهني د انسان د ذهن په چوکاټ کې هم اقتصادي استقلال هم سیاسي استقلال هم نور فرهنګي استقلال خپل وساتو او دا هغه مسایل دي چې هر ځوان ته ښایي په دې فکر وکړي چې که چیرې ته سیاسی استقلال اقتصادی استقلال فرهنگی استقلال او ذهنی استقلال نو نلری نو تو با همیشه دیوچا لخوا تطبیقیږي ته به همیشه د یو چا د خوا باندې فشار لاندې اوسئ یا نورو ته به کار کوي.
ډېره ډېره مننه جانبا صاحب، یو جان تشکر، بریالي اوسئ. خدای پامان. درنو او ښاغلو اوریدونکو، د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکې اونۍ او بلې خبرونې مو په مهربان خدای سپارو. خاط خوشاله او بریالي اوسئ.